احمد شبریم دا ازادي راډیو دا توبه جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم دا خبرونه په دوام لبی دي سوالو د برلین په غونډه کې پر طالبانو شغ وکړ چې پیل کړی عملیات ودروي. دی غونډې ته د طالبانو استازي وویل
د افغانستان اسلامي امارت په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي.
د هلمند جګړو ګڼ خلک به ځای کړي،
چا لاسي ګاډي را روانه کړي، چا غواو بزر روانه کړي، چا خالي کوشنیان راخستي.
د کندهار د اهلي بند طالبانو نیولې یو شمیر ورته اندېښمن دي.
کدا د منځبلال لیدر کندهار زیارت ته منځځي.
د ننګرهار په 1930 کې د باغونو د پراختیا هڅې روانې دي.
په ننګرهار چړنیز زراعتي فارم کې په خرما باندې چړنې پیل کړلې.
خو تر هر څه مخکې خبرونه دا فنسان د دولت د سولې د پلاوی مشروي طالبانو د سولې پر ځای جګړې ته مخه کړې. د هلمند د جګړو بي ځای شوی بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د روغتیا نړیوال سازمان د چین کورونا واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وی طالبانو پروژې میاشته کې ګڼ خلک وشل. شغله ستانګزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تا تاریخوالي داسې مهال روان دی چې د روسي لراتک او د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره سم هیله داوه چې طالبان به په جدیت سره د سولې لار تعقیب کړي. د ویل ستره بریا په جګړه کې نه بلکې په خبرې دولس په حسین کې ده. لدی وړاندې د ملي امنیت شورا ویلي وو چې طالبانو یوازې په یو اونۍ کې پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم پیاوی جګړه پر دوی تپل شوې. د لاسادی رډو سره په خبرو کې وویل د دوی دایمي موقف دادې چې ستونزې باید د خبرو لاري هوارې شي. د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شاتم بول شوې دي. د بغلان مرستيال ولی سبیح الله احساس تیر شپه صدر رډو ته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده.
په بیلابیلو سیمو کې د وسلواله مخالفینو لخوا په کې مزاحمتونه کېدل. دغه تل د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوې دي، هم په مرکزی بغلان ولسوالۍ او هم په نهرینه او هم همدارس په دانه غوري کې.
شغله احساسات کړه د عملیاتو پر مهال شاوخوا سلو طالبانو تمرجوب لاوشته ده. طالبانو د بغلان پر جګړې تازه څنې دی ویلي، خو پرونه ادا کړې و چې په دانه غوري ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 پوسټې نیولې دي. د هلمند چارواکي وایي دغه تل تازه جګړې بي ځای شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو مشر سید محمد رامین اسدی رډو ته وویل دوی تر اوسه یوازې ل خپل ولایتي سرچینو ل بي ځای شوي سره مرستي کړي چې بسنه نه کوي. د هغه خبره شاوخوا زر کورنۍ هم د شپو ورځو کې ل خپل مینو بي ځای شوي او د ولایت نسبتا خوندي سیمو ته پناه وړي ده. لدی وړاندې خپل یو شمیر بي ځای شوي اسدی رډو ته ویلي وو چې ل اقتصادي او ټولنیز اړخه په سخت حالت کې ژوند کوي. د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو او څو ولسوالیو کې له تیرې شاوخوا وی اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 10 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې 2300 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه 300 مثبت دي، چې له دې سره د مثبتو شمیر په هیواد کې 16555 ته رسیږي. په یاده موده کې 850 کسان راغلي دي او متاسفانه 10 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د اختر در رسیدو پښپو ورځو کې د عامې روغتیا وزارت مسولین له عامو افغانانو غواړي چې د ویروس ته مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو افغانستان کې په کورونا د اخته شویو او له دې قبله د مړو شویو کسانو نارسمي شمېرې ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولتي شرکت سینوفارم لخوا تولید شوه دی. د لبیدی سو هیوادونو بهر لمړنۍ تولید شوی واکسین دی چې د WHO تایید تر لاسه کوي. تر اوسه په میلیونونو کسانو په چین کې دغه واکسین کړی او د نړۍ په 15 نورو هیوادونو کې هم پر خلکو تطبیق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سلاکارانو د دغه واکسین اغیزمنتیا 90% یاده کړې ده. دا واکسین کولی شي لا تل سو کلونو پورته کسانو بدن کې د کورونا ضد معافیت رامنځته کړي. او روسي خبر ده چې د امریکا یو لوړ پوړي فدرالي منصفه پلاوي د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس د قرباني د اساسي حقوقو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیا پولیس شار دغه پخوانی پولیس افسران د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوی دی. جورج فلوید شاوخوا یو کال وړاندې د یو سپین پوستي پولیس لخوا ونیول شو او وروسته یې په زنګون د خفه کېدو له امله سا ورکړه. څلور پولیس پرون جمعه د دې لپاره ګرام وبلل شول چې د فلوید د خفه کېدو پر مهال نه دي توانېدلي له هغه سره روغتیایي مرسته وکړي. د فلوید وژونکی پولیس تیره میاشت محکوم شو او اوس په بند کې دی. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل شي. لومړی راپور راخلو. لوړ پوړو لویدیځو ډیپلوماټانو پر طالبانو ژغ کړی چې نا اعلان شوی پسرلنی عملیات ژر تر ژره پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته وګرځي. دا خبره په هغه غټ اعلامیه کې شوې چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناروې، بریتانیا په ګډون امریکا او د خراس ناتو ځانګړو استادو په برلین کې تر خپل غونډې وروسته خبره کړې ده. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا په یو خلو افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې د دوام ډېر پړای پر طالبانو اچولې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، بریتانیا، ناروې، امریکا او د غراز ناتو ځانګړو استادو برلین کې تر غونډې وروسته پرون جمعه په دې اړه یو غټه اعلامیه خبره کړې. د دې شلمادیزه اعلامیه په سر کې راغلی چې دا هیوادونه د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم افغانستان کې د هغه حکومت مخالفت کوي چې د زور لارې واک ته ورسیږي. په اعلامیه کې راغلی د زور لارې واک ته رسیدونکو حکومت د سیمې بې ثباتۍ ته هم یو غواخ ګڼل کیږي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی هم د ویډیو کانفرنس ته لاره د برلین غونډه ته یو ځای شوی وو. غونډه ته د طالبانو د مرکزی پلاوی مرستيال عباس تانگزی ویلی دوی سولې تجمن دي، خو باید د دوه تلون عملی د دوی زندانیان خوشي او د مشرانو نمونه یې له تور لیست ووزی.
د سولې په اړه وند پالیسی په تبات باندې د افغانستان اسلامي امارات له کوم وخت چې تاسیس شوی ده لغه وخت تر اوسه پورې همیشه په داخله د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېر حالې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ولې سب د اسلامي امارات ابتدا پیدایش هم د سولې په خاطر باندې و.
لویدي ډیپلوماټانو ویلي ارتیا ده چې د افغانستان د سولې تګلارې ګړندۍ شي او په خبره یې د چاره کې له حکومت او طالبانو سره په ګډه کار کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. اعلامیه کې پر طالبانو غاک شوی چې نا اعلان شوی پسرلنی عملیات ودروي او ژر تر ژره روختونونو، خوانځیو، جمعتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی پسرلنی عملیات نه دی پیل کړي او په خبره یې اوسنۍ جګړې د حکومت جګړو ته یو ځواب دی. هدفي وژنې د اندېښنې وړ بل موضوع ده چې دغو ډیپلوماتانو بحث پرې کړی او ویلي دي د مدني فعالانو، د رسنیو د کارکونکو، د بشري حقونو د ملاتړو، روغتیا پالانو، عدلي کارکونکو او نورو ملکیانو د وژنې کمپاین باید پای ومومي. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال زیات شوی چې له دغه هیواده د امریکا او ناتو ځواکونو وتل پیل شوی. لویدیځو ډیپلوماتانو په دې اعلامیه کې ویلي د موده کې د نړیوالو ځواکونو خوندیتوب هم ورته مهم دی او خبرداري ورکړي چې چیرته د دوی پر ځواکونو افغانستان کې د طالبانو له خوا بریټ کیږي پیاوړی جواب به ورکړي. په همدې حال کې طالبانو سره د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزای وایي جګړه د هیڅ په ګټه نه ده او په خبره یې طالبان باید د سولې په اړه مسؤلانه فکر وکړي. خاغلی ستانکزی پر خپل ټویټر باندې لیکلی بریا د ولس په هوساینه کې ده او په خبره یې سولې د وطن د ژغورلو یوازینی لار ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
روسي جګړو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک مجبور کړی دي چې خپل کورونه پلیشتي. یو له هغه ولایتونو چې ګڼ کسان پکې مجبور شوي دي چې خپل کورونه ووزي هلمند دی. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاوله افغان وایي
واقعیت هم د جګړه د شار په څنډو کې روانه ده
ډیره شدید جګړه ده چې امنیتی ځواکونه نور ځواکونه ورته راوستلي دي، طالبان هم خپل د نور سیمو څخه طالبان راوستلي دي، او په داسې ګڼنیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري، نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بیې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړي، چا غوا اوبزه را روانه کړي، چا پر افشکې کډه رابر کړي، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی، باید افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي.
د هلمند وضعیت په اړه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتمه بجو وروسته په تفصیل اوریدل شي. بل ورته په بلخ کې د طالبانو پراخ حضور او د نامنۍ دوام په یو شمېر ولسوالیو کې نجونې مجبوره کړې دي تر څو ښوونځي پرېږدي. د بلخ د پوهنې ریاست او ولایت شورا وایي چې په نامنو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرختیم اینجا آمدیم پیش خیمه ما. مکتب نیست که ما برو.
دا دولس کلن لیمه ده چه پا بلخ که ده چهار بلک ولسوالی ده بیست پیکال کلی اصلی اوسیدون که ده. بیست پیکال سیمه اوس محال پا بش پرتوگه ده طالبانو پا ولکه که ده. لیمه ده خپل کورنی لنور و غرو سره ده جگری لویری ده مزار شریف ده همدرد پروژه وی تکیی که ده ترابی زیر شوی. هغی آزادی راڈیو ته وویل چې د طالبانو د وسلوال فعالیت د زیاتوالی او د جگری لا ډار او ویری دغه کم ته پناه راوړي. د یاد کمپ په شاوخوا سیمو کې هم د نجونو لپاره کوم منځنی ښوونځی نشته. د بلخ د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنۍ حضور سبب شوی چې نجونې ښوونځي ته له ورتګ څخه پاتې شي. د بلخ د پوهنې ریاست د اطلاعاتو امر روزبین سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ په پنځو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته له ورتګ منع کیږي. ښاغلي سعادت وویل چې په چهاربولک، بلخ، چمتال، دولت آباد او زاری ولسوالیو کې د نامنۍ ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله هم کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي.
څو موضوعګانې مو وموندلې. یوه هم د ټولنې او کورنیو دودیزوالی دی چې یو شمېر کورنۍ له شپږم ټولګي وروسته خپلې نجونې نه پرېږدي څو ښوونځیو ته ولاړې شي. یو شمېر هم د بد اقتصادي وضعیت له امله ښوونځي پرېږدي.
سعادت وایي سره له دې چې د نامنۍ له امله په بلخ کې کوم ښوونځی نه دی بند شوی، خو د جګړې له خطره ویرې سبب شوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه شي. هغه وویل چې په دغو ولسوالیو کې ټولټال څلور تر څلور اشاریه پنځه زره نجونې هر کال له شپږم ټولګي وروسته له تعلیم څخه بې برخې کیږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم مني چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناس ښوونکو د مسلکي معلمینو او ښوونځیو ته د هاتوي دیوار د نشتون په دلیل کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي. د وویل
د مسلکي ښوونکو نشتون او د تدریس د کیفیت ټیټوالی هغه څه دي چې زه یې تاییدوم. په بلخ کې د معارف په برخه کې لویه ستونزه ده. د همدې امله ګڼ شمېر کورنۍ خپل بچان ښوونځیو ته نه پرېږدي.
په همدې حال کې په چهاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او په پام کې ده تر څه باندې راتلونکو څلورو میاشتو بشپړ شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوې. طالبانو تر دې پخوا د اوربند د اعلام او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره اساسي شرط له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع بللې ده. سره له دې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې د طالبانو د بیا راتګ په اړه اندېښنې زیاتې کړي، افغان نجونې هم په راتلونکي کې د خپل تعلیم او تحصیل د دوام په اړه اندېښمنې کړي دي. خولېما په هیواد کې یو له هغه زرګونو نجونو ده چې د طالب او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې ختمېدو ته شېبې شمېري. دا غواړي له هغې وروسته خپل کلي ته ستنه او ښوونځي ته په ورتګ سره راتلونکي کې ډاکټره شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس دریمه څپه له تیرو دریو اونیو افغانستان ته راغلې او اوسمهال د پراختیا په حال کې ده. په همدې حال کې روغتیا پالان د خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته په تیره بیا خصوصا د اختر په درشل کې جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوچنی اختر درانګ دی کېدو په درشل کې چې لامل یې د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼګونه هم زیاته شوه. د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د دریمې څپې او نوې ډول د پراختیا خبرداري ورکوي. د دې وزارت وایان عثمان طاهری د ازادي رادیو ته وویل چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي.
متاسفانه ما در آغاز موجسی ویروس کرونا قرار داریم. لابد مرغ چه مگوست کرونا ویروس در دریم چپی پا لومده یکیو. زمگلوی اندخنه داده چه خلق روخته سپارختنو تا پام نکبی. لطونه یورا پا دیخوا در کرونا ویروس دریم چپا پایل شوی او داده مصبت و پیخو پا زیادوالی که خکاری.
دیوای حکومت د دی ویروس دلا پراختیا د مخنیوی پا هدف لوران دی تدابیر نیولی دی. نمولی ویل چه د کرونا ویروس دا ډول په انګلستان کې پیدا شوی چې په ورستیو کې په نړۍ کې لامل زیات شمیر خلک وژل شول. د امریکا روغتیا وزارت مسولین د غشان وای په افغانستان کې د کرونا ویروس د مخنیوي واکسین دوام لري او تر دې دمه 450,000 دوز واکسین تطبیق شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او سر له همدا اوسه د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. په دې حال کې یو شمیر روغتیا پالان په وروستۍ ونی وکی د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. ډاکټر سردار موسازی ازادي رادیو ته وویل د خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځانونو او خپلو کورنیو روغتیا ته پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دلدي.
د ننګرهار د زراعت څانګې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې کاروانګرو ته د میوه‌لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په جلال آباد کې زموږ خبريال د ننګرهار د کرنې رئیس نام الله صافي سره په همدې اړه خبرې کړي. په سر کې چې پوښتلي چې تر اوسه په څومره ځمکه کاروانګرو په کومو ولسوالیو کې باغونه جوړ کړي دي. شاغله صافي وایي
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو یې ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو په الحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دی څه ډول موسمیر دی؟
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړي دا او د سپینغر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چترلاندې حکومت سوالیو کی باغونه جوړ شویو دا غو نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکل. تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډیره خارزونه کړي و چې مالټا او لیمو دا کاملاً حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نوی. نو هڅه مو دادی منګه په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په دسه لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چنده شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر خپل د دې قنانې ډیر زیارکخه دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چنده شي.
د ننګرهار د کرنری سینام الله صافي د کرهنې پرخې ته په کندهار کې له تیرې چهارشنبې راهیسې یو شمېر خلک ژوره اندېښنه لري. د چهارشنبې په ورځ د کندهار د اوبخور مهم بند دهله طالبانو ونیوله. په دې اړه راپور لرو.
د دهلی بند ساتنی پر امنیتی پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبیږي. تر 50 فیصده پورې ټول ځمکې، باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه نه ده وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بله خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړ دي، ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې، ټول شان د منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته، ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي که دغه ستونزې دي، ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل وسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
او اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاس ته لوېدلی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بند پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې حکومت په لاس کې، حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس کې، څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانه شي پر دې خوا باندې، د ارغنداب پر خوا باندې، خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي، دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي دا اوس چېر جنګونه په ارغنداب کې، چې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پر یاریان یا باغونه ولاړ دي. اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی، چې دا اوبه نه وروره، خلک د فاکر سره مجبوره کېږي، مجبوره جالباله فاکر ده.
چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د دهلی بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوی ونې مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب شوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
انشاءالله چې استملاک په مسایې شروع شي، چارې به جرته جرته پیل شي.
چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیون ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټویټر د ډالیو کڅوړه جوړ کړې ده، څنګه وړاندې به واوري. ایران د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له چارواکو سره اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ورګرځېدو په هدف په څلورم پړاو خبرو کې برخه واخیسته. د خبرو دا پړاو پرون جمعه د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو. تفصیل په دې راپور کې.
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو خبرې پر دې تګلارې ورټولې وې چې څنګه واشنگتن پر تهران بندیزونه لري او ایران څنګه بیرته د خپلو ژمنو عملي کولو ته مخه کړي. له پرونیو خبرو سره هممهاله د ایران دولتي تلویزیون د هغه هیواد د ستر مرکچي عباس عراقچي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي واشنگتن چمتووالی ښودلې چې پر ایران لګول شوي بندیزونه به لرې کوي. عراقچي ویلي ایران له دې هم ډیر څه غواړي. تر اوسه خپل ایران او امریکا مخامخ دی خبرو ته نه دی ناست، خو د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي لکه روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني د دوی منځګړیتوب کوي. ویانا کې د خبرو څلورم پړاو د ښکېلو هیوادونو د بهرنۍ چارو د مرستیالانو لخوا ترسره کیږي، خو په ورته وخت کې په همدې هدف د کارپوهانو بحثونه هم روان دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې غواړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو اټومي تړون ته وګرځي، خو په دې شرط چې ایران خپل ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د لانجې دواړه لوري ایران او امریکا لیواله دي او داسې نښانې څرګندې کړي چې تړون کې کړیو ژمنو ته ورګرځي. د ویانا په خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دواړو لوري ژمنه کړې چې په دې هدف پیل شوې خبرې به ګړندۍ کوي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې ټول دا چمتووالی لري چې وی هوکړې ته د رسیدو تر وخته په ویانا کې پاتې شي. خبرو کې د اروپایي ټولنې د پلاوي له اړخه ویل شوي چې کارپوهان به په راتلونکو ورځو کې هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. له دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي و چې څو اونۍ پورې یوې هوکړې ته رسېدل امکان لري، خو په دې شرط چې ایران سیاسي پریکړه وکړي. په همدې حال کې بیا رویټرز اژانس د اروپایي چارواکو په حواله ویلي لا هم تړون ته د ورګرځېدو په برخه کې د ایران او امریکا دریځونه سره لري دي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون 2015 کال کې په دې هدف لاسلیک شو چې ایران به له اټومي فعالیتونو لاس اخلي او بدل کې به یې پر ایران د لویدیز لخوا لګول شوی بندیزونه لري کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. له هغه وروسته ایران هم په خپلو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو په خولو ته مخه کړه.
ټویټر د پنځتنبه پروسه یو نوی فیچر اعلان کړ چې پر مټ د دې ټولنیز شبکې کارکونکو کولای شي د دوی د خوشي د ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. نور په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارکونکو یو کولای شي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لارې هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوشسوي پیسې واستوي. هغوی چې په iOS او اندروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځتنبه ورځ راهیسې دا نوی آپشن کارولای شي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل تاسوول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څنګه اخلي. ټویټر ویلي چې د اوس لپاره به نړۍ کې ل خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو سنتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبه چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای شي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپل پروفایلونو سره وتړي او همدارز نور ژبو ته به هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمې پروس په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو آسانه لار ده څو د هغه نه باوریدونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شوډلو او ترلاسه کولو لپاره د نوې لارو درمسته کولو په چاره کې د لمړنۍ ګاندې د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه پ په دې خاله رسنۍ کې ورزيات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټوئیټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټوئیټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټوئیټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمه کولای شي. ټوئیټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
لاند خبرونه. د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وی طالبان پروژې میاشته کې ګڼ خلک وشل. شغل ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل دا تاریخوالې داس مهال روان دی چې د روسیې لراتک او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله داوه چې طالبان به په جدیت د سولې لارې تعقیب کړي. د بغلان چارواکي وی دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبان خوځښتونه په شاتم بول شوی دی. د بغلان مرستيال ولی زبیح الله احساس تیر شپه سجره دوته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. د هلمند چارواکي وایي دغلته له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولت شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی دی او د امریکا یو لوړ پوړي فدرالي منصفه پلاوي د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس ته قرباني د اساسي حقونو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیاپولیس ښار د پخواني پولیس افسران د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوی دی. د اساسي راډیو د دې سات د خبرونې په پاتې برخه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړې شوی دی چې په ژوندۍ بڼه پرون د افغانستان په وخت 2 بجې خپور شو. دا پروګرام زما همکار وړاندې کوي.
ولایت په ولایت.
السلام علیکم. د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو، زه احمد تکل د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د هلمند ولایت پر ستونزو خبرې کوو. هلمند د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د دې ولایت نفوس نږدې 1,400,000 ته رسیږي. که دقیق وایم نو د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا د خبرو شویو شمیرونو له مخې چې نږدې یو میاشت مخکې خبرې شوې، د هلمند نفوس 1,315,514 کسانو ته رسیږي. هلمند له هرات وروسته تر ټولو د زیات شمیر بې ځایه شویو کورنیو کډوالو کوربه هم دی چې شمیر یې نږدې 4,015,000 کسانو ته رسیږي. په دې خبرونه کې مو د هلمند والی نبی الهام ته هم د ګډون بلنه ورکړې و. خو ویل کېږي چې هغه ناروغه دی. نور چارواکي هم ظاهرا په چارو کې بوخت و نو ځکه خپرونې ته رانغلل. خو د ولایتي شورا له رئیس عطاءالله افغان نه مننه کوم چې د خپرونې ته یې زموږ بلنه ومنله. افغان صاحب، کلنډ په پیل کې راته ووایئ، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم، او بیا که د هلمند پر ستونزو په یوه دقیقه کې که تاسو خبرې وکړئ نو کومې ستونزې به ستاسو لپاره ډېرې مهمې ښکاره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسې او ټولو معززو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې یوازیني مشکلات چې را ایجاد شوي دي هغه د جګړې دي. وخت کې چې امن نه وي، نه به سازي شته، نه د کار کولو زمینه چاته مساعدېږي، نه مکتب شته. نورې ستونزې، یوازینۍ ستونزه چې دلته موږ لرو بیکاري ده. خلکو ته کاري فرصت نه دی پیدا، خلک ټول بیکاره دي. بل ستونزه، غټه ستونزه مو دا ده چې موږ د معرف په بخش کې ښوونکو ته اړتیا لرو. متاسفانه درې ځلې مو ښاغلي ولسمشر ته خپل وړاندیزونه ورپیش کړي دي. متاسفانه نه دي منلي. نو زموږ یو ښوونکی تقریبا 80 شاګردانو ته روزمره تدریس کوي.
هلمند په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان له ډیرو ناامنو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې څو ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي. په تیرو کلونو کې چې پر ځینو یې تر اوسه هم دا ډله پوره ولکه لري. همداراز د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کروندې په هلمند کې دی او دا ولایت د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هم دی او ځکه ناامنیو او د مخدرو موادو تولید هلمند نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه هم ډیر مشهور کړی دی. ورزو د خبرونه بل میلما زین الله جلال ستانکزای دی چې په هلمند کې مدني فعالانو او خپلواکو خبريالانو څخه دی. ستانکزای صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو هم لکه څنګه چې ما مخکې له افغان صاحب نه غوښتنه وکړه که په لنډو ټکو کې مثلا په یوه دقیقه کې د هلمند ستونزې بیان کړئ نو هغه عمده ستونزې به کومې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتکل صاحب ټوله کې مشکلات ستونزې چې را پیدا شوی دی په هلمند کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د هغو سرچینه مخکې افغان صاحب هم وویل زم وایم ناامني ده چې د هغه زیاته ناامني ده چې موږ د نورو ولایتونو سره نسو پرتله کولی او دا ناامني بیا ځان ته هم ابعادو لاملونه لري چې ولې را پیدا شوي دي، څنګه را پیدا شوي دي او د کومو ستونزو مشکلاتو لامل شوي دي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف دی، خلک بې ځایه شوي دي، کار ژوند نه لري، سرپنا نه لري، ډوډۍ نه لري. که زه ووایم چې په تیرو 15 کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحې چې د باغران را نیولې ده بیا د ستر دي شپورې چې ډېر زیاته ساحه ده، د دې حکومتي یوازې د حکومتي پلو کسان کوم جوړ شوې راټول سوي دي په لشکرګاه کې چې اصلا په دغه شار کې وست زیادو گنجائش نشته، نو بیا خو د کار کولو د دې هیڅ نشته. نو د دې ټول بدبختی او لاملونو بیکاری د چې خلکو ځوانانو جنگ ته مخه کړی ده، جرمونو ته مخه کړی ده، نامنی دغه څه خراب پیدا شوی ده په اوس وخت کې خلکو سره په تکلیف دي.
مننه استنځي صاحب پر عواملو یې په د خبرونه په دوام کې بیا هم په تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم له افغان صاحب نه یو ځل بیا وپوښتم چې د هلمند څو ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي، څو ولسوالیو کې لانجه روانه ده او څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت تقریبا د شاروالۍ په ګډون 14 ولسوالۍ دي. د دې د جملې څخه شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول چې دیشو، خانشین، نوزاد، مساکله، سنگین، باغران د وسلوالو مخالفینو د دولت په لاس کې دي. نوري ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، ناوی ولسوالۍ، مرجی ولسوالۍ، واشیر ولسوالۍ، د دې او تش په نامه مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د ګریش ولسوالۍ یو ډېر اندازه د دولت په لاس کې ده. وباس او خپل د شاروالۍ په شاروالۍ کې هم تقریبا څلورمه د باباجي او زاد د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په لسمه اوزه کې دا اوس هم جګړه روانه ده. د سار په دریم اوزه کې هم جګړه روانه ده. دغه اوسنۍ وضعیت دی.
مننه. مخکې ستانګزی صاحب یادونه وکړه چې د ټولو ستونزو اصلي مور ناامني ده چې دا ډیره دقیقه خبره هم ده. فکر کوي په حکومت ولای کې ستونزې شته افغان صاحب چې ناامني رامنځته شوې دي د نورو ولایتونو پرتله په هلمند کې زیاتې؟
کاملا ستونزې شته. که ستونزې نه وای دغه مشکلات نه راځيدل. دلته په حکومت ولای کې د تیرو 15 یا 16 کلو راځي دا ستونزې چې دلته اول لمړی د تشکیل کمبوتی موږ تاسو ټول پر دې باندې شاهدی ورکو هم په دې خبرې هم د منو چې افغانستان د راځي د نگاهخه د هلمند ولایت یا په اصطلاح غټه برخه د افغانستان هلمند ولایت لسمه صد افغانستان تشکیلی د راځي د نگاهخه وخت چې لسمه صد تشکیلی نو دغه پرسونل پولیسو ته امنیتي ملته اردو ملته د تشکیل چې ورکړی دی دا کم دی. کموږ دلته د ولسوالۍ په تناسب باندې اراضي تشریکو پرز مثال مرجی ولسوالۍ راوخو د مرجی ولسوالۍ ترڅنګ بل دشت وي هغه دشت دولتي او هغه وس خلګو نیولې دي دا بل مرجه جوړه شوی ده. د ناوی ترڅنګ بل ولسوالۍ د ناوی د جوړه شوی ده پر دشت باندې. د ګرمشیل ترڅنګ بل جوړه شوی ده. د مساکلا ترڅنګ بل جوړه شوی ده. چې موږ زړه نه پښتکو او زړه شنه راضي ته کوچاغه د دولت سره ثبت املاک دي چې د خلکو املاک دي یا د خلکو مزکی دي مطلقاً یو نیمایي نور د شتیم ځکه خلکو آبادی کړي چې خلکو روش کړي اولادونه ډیر سیوي کورونه ډیر سیوي.
ولایتي شورا هم شته چې د حکومت حکومتي ادارو دي سیمه ایز ادارې پر چارو او اجراتو د څار صلاحیت لري، نو تاسو په دغه دغومره وخت کې دغه ستونزو د حل په برخه کې څه کړی دی؟
ډیر ښه پوښتنه ده، ډیره د ولس د خوشي پوښتنه ده. ولس هم ټول عمر دا سوال ورسره وي، خو زه تاسو ته په اطمینان ویلی سم، ټول اورېدونکو ته په اطمینان ویلی سم، هلمندیانو ته په اطمینان ویلی سم چې هره ستونزه په ولایتي شورا پسې مربوط وي د ټول سره موږ شریکه کړې، دوه واره درې واره متعقبه کړې، لکه څنګه چې ما د ریاست معرف مربوط د ښوونکو د نشتون خبره مخکې یاده کړه چې دا غټ مشکل دی چې موږ سره مخ. هر وار چې دلته و مرکز هلمند ولایت د مرکز کابل څخه ایحت راغلی، موږ دغه د خلکو غوښتنې چې خلکو زموږ څخه کړي دي هغه مو په متواتر ډول ورسره شریکې کړي چې یو فایل یې زموږ سره پروت دی. هر وخت هر هلمندی کولی شي چې مراجعه وکړي چې د دې غوښتنې په باب باندې چې د معرف د معدن د استخراج د کانالونو د پاکاري د اوبو د مارکولو د پروژو د عملي کولو د کلینیکونو د جوړولو د مکتبونو د جوړولو د به ټول موږ تاریخوار ورته یزدو چې دغه د موږ ورکړی دي. دا هغه سړی به موسیف احمد ول او محمود ته
متشکرمه.
نو دا غوښتنې مو کړي دي، متاسفانه چې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. علت یې همدا دی چې بدبختیاو اداري فساد ډیر.
مننه افغان صاحب. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو ټلیفونونو ته هم ورزو او ستاسو پیغامونه راخلو ګورو چې تاسو څه وایي. خو لږه مخکې غواړم چې د ستانګزی صاحب خبرې هم واورم چې خلک عموما تاسو د یو مدني فعال په توګه او د یو خپلواک جرنالیست په توګه له خلکو سره په دوامدار تماس کې است، تاسو له خلکو د سیمه ایز حکومت ولې په باب څه اوریدلی ستانګزی صاحب؟
ډېر مننه تکل صاحب. زه لومړی غواړم د افغان صاحب په خبرو باندې یو لنډ نظر واچوم. هغه دا چې په دې کې شک نشته چې هلمند ولایت یو لوی ولایت د ارزی له مخې څخه زیات دی، مګر که موږ وګورو تکل صاحب په هلمند کې یو بسته قوري اردو چې یو برخه په نیمروز کې هغه وظایف لري، نور ټول په هلمند کې ده. د هلمند تشکیلات هم دومره کم هم نه دي چې نن یوازې لشکرګان د ساتلې. دلته امنیتي ملي اضافي تشکیلات ته جنگ د پاره جوړ کړی دي چې موږ ځنګړي ځنګړي نمونه باندې شو سوي دي چې هغه د دوی خپل د وظایف ترڅنګ موږ وایو چې دلته په تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي اصلاً، دلته خدمتي، دلته د شخصي ګټو د پاره پولیسو د نورو ورګان څخه سرتیری لږ خپل په کورو باندې ناشتي ماشینو نیمایي کیږي، نیمایي اشخاص او افراد ته ځي. کدا سینې وی ولي د اشخاص او افراد چې په کابل کې دی حالت دی، هغه په ځینو کمانډانیو په امیرتونو باندې جنگونه کوي، خیمه دروي، جنجالونه کوي، ځکه چې د دوی حالت چولال شي. هغه پولیسو تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي، هغه پیسې او ماشین اخیستل کیږي چې نن د بدبختی سبب ګرځیدل دي چې د ټولو بیا رغونو د پرمختګ د ټولو کارونو مخه نیولې ده. نو طبعا ولس ناراضه دی، ولس خو د حکومت څخه عدالت غواړي، د امن په برخه کې، په هر برخه کې متوازن انکشاف غواړي. نن چې دا ارڅ نهسته، نو د دې مسول خو حکومت دی. حکومت باید دا شی برابر کړي د ولس لپاره. ولس سینې خپه دی، ولس په دې رساحو کې نه یوازې چې خدمات نه لري، بلکې دوی د ظلم سره مخامخ دي، د دوی حق وړه کیږي. نن د بسته قوري اردو پښتون کې، د امنیه قمندانۍ پښتون کې، د امنیت ملي پښتون کې، موږ د یوې لشکرګا څخه د کلاشکو پر مين نسو ګرځولې، د غو مخ نسو ګرځولې. نن په لشکرګا باندې توغندۍ راځي په وایي دګر کې لګیږي چې الته تیار هم مسافروري تیار هم راغلي د او مسافر هم ناشتي شارت د کښنی مرمۍ د غرر سيږي. د ټول مشکل په سات دی باندې باندې ځخ پورته. اول باید امدا وکیلان چې زه افغان صاحب ته ډېر احترام لرم، واقعا هر وخت کوشش کړی دی، مګر په مجموع کې د وکیلانو مسولیت دی چې حکومت مجبوره کی چې خپل غوښتنې باندې ومني، که تشکیلات کمی پرای کی، که خیالي تشکیلات باید مشکل حل کی.
مننه ستانګ صاحب. خوز ورزو مستقیمو ټلیفوني تماسونو ته یو اوریدونکو د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده.
سلامونه ستانګ صاحب، افغان صاحب سلامونه. محمد قاسم ځواک دلمن د لاسه څخه وړي کړم. دغه په دلمن کې موږ د دوه ورځې ضرورت لرو. یو امنیت یو بیکاری ده چې دا بیکاری د لمنځه لاړ شي، دلته خلکو ته کارونه پیدا شي.
ځواک صاحب، دا ستونزه مخکې یاد شوه، تاسو د حل لاره لرئ؟
د حل لاره دا ده چې فابریکې باید جوړ شي، دلته خلک د فابریکو سلاسرسي پیدا کی هغه کارونه پیدا کی دا د حل لار ده مهم ګیر کارونه چې دولت پیدا کی هغه د حل لار کوي کله چې ځوانان ته کارونه پیدا شي کارونه څنګه څنګه ګور په زرها او ته لیسانس او فرماسي درته چې درسونه ولېږي خو د کار زمينه نه ستاسو مجبور دی چې په دې خوا کې د کریزه او تاسو یې دریږي لږه نه ده جګړه
ډیر زیاته مننه ژواک صاحب یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي ولایت په ولایت خبرونه ده
السلام علیکم د هلمند ولایت تنازول سوالي ستار سره په تماس کې ما افغان صاحب ډیر ښه خبرې وکړې د مدیر معرف په بخش کې موږ ډیر مشکلات لرو ډیر کریم مشکلات دی او دا ډیر موږ لپاره ست نه شته کوم کې مشکلات دي موږ دلته واشو انځي کزې مثال دار کوم واشو انځي ده اتلس شوبې لري پاتلو شوبو کې او سازان شپار او سازان لري نو دا ډیر د یو استاد به څنګه وکولای شي درو سیمپو ته درس ورک چې باغام په هر سیم کې اویا واټیا کسانان شتون لري امنیتي ستونزې حل لاره دغه ده چې دولت مرکزی دولت و هلمند ته پاملرن کې د هلمند څخه پام اړولې دي هلمند ته په لومړي سر کې هلمند ته توجه نه ده سوی باغه مخکنی وختو کې هلمند ته توجه نه ده سوی چې کله هلمند ته لشکرګا پرې جګړه راورسېده نو بیا ورسته مرکزی دولت پاملرن وته
ډیره زیاته مننه تاسو له ګډون نه یو بل اوریدونکو هم د مهرباني وکي خپل نوم وایي او د ولایت په ولایت خبرونه ته څه پیغام لري
هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره تماس کیم زمادي افغان څرنه افغان څر څه فکر کوي یوازې د هلمند ولایت مقام او بعض نور دولتي دوایر چې په داخله د لشکرګا کې دا دولت سره د نور ټول ولسوالي سنگین مساقله نوزاد ناوا حتی د خاري او برخه د باباجي سیمه چې هم دا اوس مخالفین ته فعال حضور لري دا د ټول هلمند سقوط په معنا نه ده څو ورځې مخکې د ملي امنیت معاون هلمند ته سفر کړی دا جناب وایي هلمند به هیڅکله سقوط نه کړي افغان صاحب تاسو د ملي امنیت د معاون نظر علي صاحب د خبرو سره موافق هستی او کنه
مننه افغان صاحب موافق هستی
موافق په یو دغه باندې یم چې سکوت بنه کې د مرکزونو شان دي زور باندې والی دي تلته یو خبره په دې ځای کې ده چې دولت چې هر وخت جګړه کړې ده هغه د ولسی خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره محتاطانه قدم نیسي دي په یو بل یاز بیا موافق نه یم نو تر څو وخت پورې به دا جګړه پر موږ باندې دا شانی چې روزمره به موږ په جنگ کې روان یو نو باید زموږ غوښتنه ده چې امن راشي که امن نشه راتلای نو دا دولت باید خپل د سرګند کې خلکو ته وایي چې نور موږ خبره ترتوان تیر ده کوم په دې بیا نه موافق په دې خاطر چې پر هر ولسوالۍ د سیم باندې دي زور والی دي او دې د خلکو د کور څخه د سپار په کار اخلي دلته بیا زیاته مرګ جوړ دره د خېرو اوس په بولان کې چې جګړه روانه ده د اکثرو خلکو څخه چې ما پښتنه کړې د روژه مبارکه ده نه د دولت پر خوا وایم نه د طالب پر خوا وایم روژه مې د ځان او د الله جل جلاله د پاره نیولې د اکثرو خلکو څخه چې ما پښتنه کړې ده او طالبان مو به پښتني په کور نه نو ژوند د کور څخه وځه کور علاقہ
خبره دا ده چې نه د طالبانو استاد په دې پروګرام کې شته او نه د حکومت استاد شته چې د پښتنو ته ځواب وایي کاشکې دوی حاضرېدلې چې په دې ډول خبرونه کې برخه واخلي او د خلکو هغه اصلي پښتنو ته ځواب وایي سنګزای صاحب دلته ډېرې نورې ستونزې هم یادېږي یعنی یوازې د معارف ستونزې نه د دلته د حکومت ولې په ستونزو باندې خبرې کیږي د مخکنیو اوریدونکو نظریات تاسو څنګه ارزوي
په دې شک نهسته چې شو حکومت ولې چې موږ یادونه کوو هغه په تمامه معنا سره خلکو ته متوازن انکشاف وړاندې کوي خدمات وړاندې کوي خلک په کار کېږي خلکو ته کار پیدا کوي خلکو ته امنیت راولي نو په دې باندې که موږ وژغیږو موږ په کومه برخه باندې وژغیږو اوس خو په علم کې موږ دا هیڅ هم نه لرو
که تاسو خوښوي اوس به په ځنګړي ډول ته اقتصادي فعالیتونو نه بای پایل کوچی په علم کې د اوس لپاره مهم اقتصادي فعالیتونه په خارونو کې او په ولسوالیو کې کوم دي افغان صاحب اقتصادي فعالیتونه
اقتصادي فعالیتونه خو په هلمند ولایت کې اوس پټه په ولایت دي ځکه پټه په ولایت دي چې زموږ د هلمند ولایت چې وخت کې هلمند ولایت د غلې دانې ګودام یادې دي اوس هغه ګودام پټه په ولایت دي هغه د شپټه په ولایت دي چې وخت کې د خلکو د جوارو وخت سي د دې لپاره مارکیټ نشته د غنمو وخت شي د دې لپاره مارکیټ نشته د نورو کرنیزو محصولاتو وخت شي دغه لپاره مارکیټ نشته یو میاشتر مخه موږ د پاکستان بیانډي
څلور نیم کیلو دلته په هلمند ولایت کې په 600 افغانۍ رانیولې. اوس چې زموږ باندې مخ پر رسیدو شي من به بار په 100 افغانۍ په 100 افغانۍ زموږ دهقان او بزګر خرڅي.
دا د ستونزه چا جوړه کړې د افغان صاحب امداغه خاص ډول د بینډي او مثال چې تاسو ورکړ
په دې کې د دولت ستونزه ده. د دولت ستونزه د شند چې د دې د پاره سرخانه یا سړی خونی نه دی جوړی کړی. د دغه خپل دهقان لاسنیوي نه دی کړی. یو وخت زما په یاد دی دلته د کارډیپ موسسه په هلمند ولایت کې خلکو ته د غوښینو چرګانو فارمونه جوړ کړل. وخت کې چې دوه خلکو سرمایه گذاري وکړل چرګانې پکښې کرالو کړل چې تقریبا 2.5-3 کیلو ته غوښین چرګان ورسېده. زموږ وزیر د زراعت چې د افغانستان په سطح وزیر د زراعت دی دی د پاکستان سره د غوښ د چرګانو د غوښو قرارداد د 200,000 کیلو د وک 1.5 کیلو یا 200,000 کیلو دا یو کړل. دلته زموږ و دهقان ته یا دغه فارم والا ته یو کیلو غوښی چې د خپل د چرګ رالوی کړی او په اتیا افغانی یا نوی افغانی باندې ورته تمامې دلې نو د باید لس ګټه پر کړې وای په سلی ور کړې وای. د غوښینو چرګانو قرارداد د پاکستان سره په 500 کې په 50 افغانۍ وکي خدای مې دی غاړي نه بندي. د ټول هلمند نه د ټول افغانستان دغه فارم جوړونکو ته د فارم کې چې مصرف کړي دی او ته زموږ وزیر د پاکستان په غوښتنه شکست ورکي د هلمند دندواني په افغانستان کې په نام دی. خدای زمينه تر اوسه پرې چاته نه د مسایده سوي چې دغه دندواني په شر نه خرڅي او مارکیټ ور پیدا شي. انګور هم دغه شاندي.
مننه د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د سبت په ماشين کې راستولې دي اورو
پیغام مو دولت ته د استلاله د فرانس د لمن ولایت کې کوته تر مخ ته کې شی لري نه پال لري یا تیاری لري هر څه لري راواز د لمن ولایت سره د کوته تر مخ مخ ته 2 کیلومتر کې ماشرا دی وس او شپه امکان څه کوته خرس دغه چې لمن ولایت
پرور پرمن کې د غنمو د هر شي هر شي نسل پر رسیدو د جنگ لمن را ورسېدل د لشکر داد نه بولان وړي ته لريال ته دي خبر یال چې کله دې لمن په غم کې بیا څوک نشته. نو زما د لور ټول چارواکو ته خمدا خوښ چې کچیر مو لمن نه د خپل یا په لمن کې کنه دی ولته نو د لمن د نت ته تمن دی ونیو چې ځکه چې ملک ټول په سمځ کې دی د پاکټ تر مخ ته د قربت پر مخ ته کورونا وایرس مقصد نو خو یې شو هله مداله ته المن ته چیرې نیسې کندې کولې یا ولکه یا ونی سې زګ چې المن دې په عدالت کې دې المن دې په بدل مشکلات دې په دې مشکلات له اقتصاد په ګران دي غنم لکه کندار ولایت چې رنداو چې خپل دغه څو ناره او په کې نو وڅ لغه وڅ له نو فایز مراد چې تا چې کندار په شان نه شي المن دراتین شان رسیدلی د غنن اډ په اصلا ته رسیدلی دی نو دغه چې دراتین شان ټول پر رسیدلی دی زه خیر یمن کې دی خاص لوی عملیات کې چې بیا دغه یمن تشریف ولر چې دی بیا په راځي چې خدای نه خاص دی یو غټ غم سره مخ ته نه ځنه.
زه محمود شیرزه خبر کوم یمن ولایت نوی ورسولې څه هغه مې دا غوښتل چې طالبان دا برق شټ کړی دی وشتل دی نو دا په یمن په شهر کې شپخانو کې باک نه صفه کړي نو څو کې او نو داس په کورو کې د وګستون مشکلاتونه دي دا د شتون ټول کو ځکړې دي نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی خپل په منځ کو کې برق جوړ کړی دی دلته زموږ په مرکز کې څنګه دا د دې څخه ډېر غټه هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلند نه کې نو د ولس سره
د یو شمیر اوریدونکو आवाजونه او چې د هلمند ولایت د ستونزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادۍ رادیو د ولایت په ولایت خبرونه اوري. افغان صاحب د جګړو په وسنی فصل کې لکه څنګه چې په دا پیغامونو کې هم یادونه وشوه کوم محصولات د نخټو لکابله د لمنځتلو لګوخ سره مخامخ دي.
هم دا اوس د غنمو کښت دی لونه په یمن ولایت کې په جنو ساحو کې لویدلې دي. دا وره خلک په تیرو کلو کې هم د شانالت راغی درموندان د خلکو وسول. دوهم بادرنګ وس دلته په یمن ولایت کې رسیدلې دي چې دوی ورځې بادرنګ په پالیزي کې پاتې شي نور خپل خرابېږي چې خلګو پر دې باندې په لکونو روپی مصرف کړي دي. بیانډي وس د خلګو د دلمنجانو در رسیدلې دي چې دا هم 15 ورځې او 3 ورځې تر وخت اضافه پاتې شي او بل دا بل ځوان چې ول چې لمن ولایت د سکوت سره مخ دی واقعیت هم د جګړه د شار په څوندو کې روانه ده ډیره شدیده جګړه ده چې امنیتی ځواکونو نور ځواکونو ورته راوستلي دي طالبان هم خپل د نور سیمو څخه طالبان راوستلي دي او په داسې ګڼنیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بیې ګیر نه شي د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي چا لاسي ګاډۍ را روانه کړي چا غوا اوبزه را روانه کړي چا پر افشکې کډه رابار کړي چا خالي کوچنیان راخیستي نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی باید افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي
مننه سلامت وسی ستانگزای صاحب ستاسو په نظر د افغان صاحب خبرې مو هم واورېدې هغه محصولات د هلمند چې اوس مهال په خطر کې دي چې ور بیا هم دې مسلې ته یو ور وګرځو چې د نښتو له کبله له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي دا حکومت په دې برخه کې د دې د خوندي کولو لپاره څه کولای شي یعنې ستاسو وړاندیز څه دی حکومت ته
تکل صاحب په ټوله کې د دې شیان لپاره امن ضرور دی د اوس لپاره امن نسته او زموږ د ټولو کروندګرو تابان تاسو ته معلومه ده چې هلمند یو زراعتي ولایت یو مداري ولایت او د خلکو 80% اقتصاد په همدغه شیانو چې افغان صاحب یادونه وکړه په همدغه محصولات ولاړ دی کله چې دا بازارونه ته ونه رسیږي ونه پلورل سي دوی یو بسته کال دوی ضایع کوي او دوی تاوانونه وکړه نو د دې لپاره امن پکار دی د دې لپاره د مرکزی حکومت توجه پکار ده چې څنګه وکولای شي خپل ولایتونه تر کنټرول لاندې راولي او خپل هغه چارواکي چې هلته تللي دي هلته هغه وڅاري چې آیا تاسو مسلکي یاست تاسو د وطن او د دې خلکو خدمت تللي یاست که تاسو خپل شخصي ګټو ته تللي یاست دغه شیان چې وڅارل سي زه په ډاډ درته وایم تکل صاحب چې د حکومت سره دومره امکانات شته چې وي د خلکو دغه ارزښتونه د خلکو دغه اقتصاد د خلکو ژوند وساتي د مرکزی حکومت مشکل دا دی چې هلته د خلکو شکایتونه تر دوی پورې نه رارسیږي په لاره کې هغه غلا کیږي هغه ولسمشر ته نه رسیږي هغه وزیران ته نه رسیږي هغه مسؤول چارواکو ته نه رسیږي یعنی دا په لاره کې خونسا کیږي دغه ګټي چې دي د تر هغه سره تر دغه سره شریک دي او په جنگ کې د افرادو د اشخاصو ګټي دي او نور د نور خلکو ټول تباہی ده دا اوس موږ تاسو افغان صاحب یادونه وکړه همدغه د بولان او بشران او دغه ساحه چې موږ تاسو د کلونو کلونو په دغه کې جنگ روان دی واقعا دلته اصلا یو د انساني ژوند ته ورته ژوند نسته واقعا غلطه دوی د خوراک لپاره څه لري نه د پوشاک لپاره څه لري نه وبل لري او نه هم د تاګ راتګ لپاره نشي امکانات لري فقط هغه سرپناه غوښته ده خو هغه هم اره راز کله طالب ورته راځي او ته
ډیره زیاته مننه
کله د دې خوا را ورځي بام ورته ورځي خلکو هم دغه ژوند دې تباه کړی دي او دې ته د مرکزی حکومت توجه پکار ده او دوی دا توجه نه کوي زوسم په دې یقیني یم چې دغه مسول چارواکو دغه شی نه رسیږي
ډیره زیاته مننه د خبرونې په وروستۍ او څو دقیقو کې غواړم لنډ ستاسو نظریات واورم غواړم له افغان صاحب نه لومړی په لنډو ټکو کې واورم چې د دوی هیله له چارواکو نه څه ده چې باید څه وکړي د هلمند ولایتي اداره مخصوصا والی او مرستیالان او امنیه قومندان باید څه وکړي په لنډو ټکو کې راته وایي چې لږ تر لږه په وضعیت کې هغه کمترین ممکن بدلون راشي د ښېګڼې پر لور
بدلون دا خلک په دغه رقم نشي راوستلی مرکزی حکومت چې همکاري ورسره وکړي چې د پولیسو د تشکیل څخه خیالي کسان ورکړي یو پلان عملیات ورته وکړي ساحه ورته پاک کړي چې د جلب او جذب وکړي دوه غوښتنه مو دا ده چې که چیرې موږ غواړو چې جګړه ورکه کړو نو باید پوهه د خلکو زیاته کړو د معرف دپاره د استادانو تشکیل مو د رئیس صاحب جمهور څخه غوښتنه ده که چیرې د مور او میری چلن نه کوي ویلمندیانو ته دي د معرف د بیبود دپاره د درې زره تنو ښوونکو تشکیل په همدغه کال کې ورکړي و مینه لای توفي
ډېره زیاته مننه ستانه ځای صاحب
تکل صاحب یو خو په اول د افغان صاحب خبرې تایید کوم تر ټولو مهمه برخه هم ده دوم زما غوښتنه ده چې مرکزی حکومت دی نور هغه وکیل صاحبان ته ډېر احترام لرم چې په مرکز کې دی په ځای کې دی د غوی ته نور وخت نور کې چې غوی د کمانډانۍ او د امیرتونو او د ریاستونو واک په واسطه په دې شهر واخلي
ډېره زیاته مننه د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان او خپلواک جرنالیست او مدني فعال زین الله جلال ستانگزی نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته تر بیا د خدای په امان
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ